دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی تشرغ لاست زمال علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. یو بل کال تیر سو او بیا هم طالبانو جونې د کانکور پازموینه کې لګډون محروم کړي او یوازې د نارینه ګډون کوونکو نتیجه اعلان شوه. د 1403 هجری المریز کال د عمومي کانکور د ازموینو پایلې د یک شنبه په ورځ د چونګاش په 1:30 اعلان شوه. دا دوهم کال دی چې طالبانو شذنز د کوونکې په دغو ازموینو کې لګډونه محرومی کړی دي. د کابل شار اوسیدونکی اتل خان رحیمزوی د دغه ازموینو عمومي اول نمره اعلان سو. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د یادولو وړ ده چې په تیرو کلونو کې نجونو څو ځلې د کانکور په ازموینو کې لومړی مقام خپل کړی و. شمسیه علیزاده او سلګی باران له دوغون جنود څخه دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونی شونځیو ته لتګ منې کړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتون ته د نجونو پر تاګ هم بندیز ولګاوه. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو د حق لپاره فشارونه زیات کړي دي او په دې وروستیو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنه کې ښوونه او روزنه د ښځو او نارینه لپاره مساوی حق بللی دی، خو بیا هم د طالبانو په دریځ کې نرمښت نه لیدل کېږي. پر دې موضوع په دوامداره توګه د دوهم کال لپاره له کانکور د هیڅ فارغ انجلۍ نه درلودل د افغانستان پر راتلونکي څه اغیز لري، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی را سره د حقونو مدافعینې اغلې ممتاز یوسفزی، اغلې سایمه خوګیاڼی او اغلې حسنا روفی خبرې کوي. اورېدونکو تاسو هم په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کولای سئ، موږ ته زنګ وهلای سئ. د تلیفون شمیرې دی 00420221 پر دغه تلیفون شمیره باندې موږ ته زنګ راوهئ، لږې پرېږدئ او موږ به ستاسو د تلیفون شمیره واخلو، یاداشت پې کړو او بېرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. همداراز تاسو کولی سئ چې پر واټساپ باندې موږ ته زنګ راوهئ. د واټساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو زموږ سره تماس نیولای سئ او په دې خبرونه کې موږ سره ګډون کولای سئ. اوس هم زه غواړم اوریدونکو چې د یوې محصلې سره په لومړي سر کې خبرې وکړو او د دې د احساساتو په اړه باندې واورو چې د کانکور کې د نه ګډون په پایله کې دا څه احساس لري. اوس هم ګورم چې دغه میلمنه له موږ سره وصل شوې ده کنه. آغلی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. په لومړي سر کې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې دا دوهم کال دی چې ستاسو غوندې نجونو ونه کړای سوه چې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي، دغه ستاسو لپاره څنګه فکر کوئ، تاسې څه احساس لرئ په دې اړه باندې؟
سلام علیکم اخلی استاد، سلام علیکم کیلی تاسو تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ا هیله من دوی ته ټول برو قوجو دي سي په ډیر خوشحال سره چې یو ځل بیا هم افغان نجونو په کانکور ازموینه کې ګډون اجازه ترلاسه نکړه او دا یو ډیر خوشحالونکی یو نه جبرانیدونکی کار دی چې د غدوا کال دوام لري. دا چې د دې چې څنګه مکتبونه په هانتونه باندې خو د کانکور امتحان له نجونو نه اخیستل کیږي، دا دغه یو عمل د سبب یو قانون جنا او قانون مرمن ځکه چې دخي د تیارو خواته دی او دا اوس موږ د تیارو په خوروانی ځکه چې طبعا د نور د دکو ته رسیدو لپاره یا هم د ویلو لپاره د کانکور اسمه په افغانستان کې وسیله لاره ده او موږ ډیر زیات تکړه ځان جوړ لرو لکه څنګه چې اخلي شمسي علي زاده او سلګي باران هغه خويندې چې د کانکور په ځانونو کې دوی لومړي مقامونه ترلاسه کړل، خو متاسفانه اوس موږ هم داسې استعدادونه لرو، تکړه نجونې لرو، خو داسې دوی د کانکور په امتحان کې د امتحان ورکولو اجازه نه لري، هغه استعدادونه پټ پاتې دي او دغه حق ده چې یو مسلم حق ده چې له موږ افغان نجونو نه اخیستل شوی ده. زه واقعا په دې خبره باندې ډېره زیاته خوشاله یم او ډېر زیاته تاسف چې زه د موږ لپاره
تاس چې په اول سر کې خبره سوس چې تاس اجازه نه لري یا دغه حق تاس خواخستل سوچ په کانکور کې تاس کښېنی او ګډون وکړي امتحان ورکړي، تاسو څه احساس درلودي او څه مو غوښتل چې ووایست طالبانو حکومت ته؟
په خوشحالۍ سره زه ځکه په څوارلس لومړي اول کال کې زه له کانکور مکتب نه یعنې زه په فارغېدم او بیا به ما د کانکور امتحان ورکوه. لومړی کال مونږ اجازه ترلاسه نه کړه، څوارلس دوهم کال کې ده، هغه وخت هم یوازې د هلکانو لپاره د کانکور ازموینه اعلان شوه او د نجونو ازموینه هم امري سره ته پاتې شوه. ډېره زیاته سخته وه زما لپاره، ځکه چې ما ډېر درس ویلی و او همداسې له موږ سره ډېرې خویندې وې. یعنې دا یو مثال و، په هغه کورس کښې چې ما درس ویلی ما سره نږدې یو نیم سل نجونې وې چې دوی د کانکور ازموینه ته یې امادګي ویلې او ډېر زیات زیار مونږ ویستلی و. یو کال ډېر سخت درس ویل او ډېر زیات زیار او زحمت، خو په خوشحالۍ سره چې په آخرو کښې مونږ بیا دا خبر ترلاسه کړه چې مونږ به اجازه نه لرو، ډېره زیاته دردونکې ورځ وه زما لپاره او ډېره زیاته ناهیله شوم له خپل ژوند نه په دې وطن کښې له اوسېدلو نه، د دې لپاره چې یوازینۍ لار چې یو انسان په هغه کښې پرمختګ کولی شي هغه علم تحصیل ده، او په افغانستان کښې دغه حق له نجونو نه اخیستل شوی ده. دا زما په ژوند کښې شاید دا له یو له ډېرو بدو خبرونو نه و. یعنې ما هغه د خپلو هیلو کښتۍ داسې مې احساس کړه لکه داسې په سیند کښې ډوبېږي، ځکه زما ارمان دا و چې زه به ډاکټري وایم، زه به خدمت کوم او همدغه احساس ما تل کوه. او دولس کاله مکتب ما په همدې فکر باندې ویلي چې زه به بالاخره یوه ورځ ډاکټره کېږم، خو هغه اول کاله مونږ ته اجازه راکړل نه شوه. او سه کالم په خوشحالۍ سره بیا مونږ دې ته امید درلوده چې شاید دا امکان ولري چې دوی خپل دریځ بدل کړي او مونږ ته د کانکور په امتحان کښې د ګډون اجازه راکړي، خو متاسفانه بیا هم مونږ ته اجازه را نه کړل شوه. او هغه ترخه تجربه م بیا تجربه کړله، یو سخت او غمجن خبر زموږ لپاره و.
مننه اغلې، زه به بېرته تاسو ته راسم، تاسو زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. اوس هم اورېدونکو زموږ د خپرونې نور مېلمنې اغلې خوګیاڼۍ، سایمه خوګیاڼۍ او اغلې ممتاز یوسفزی هم له موږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. اغلې خوګیاڼۍ، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم، په داسې حال کې چې دغه ډول نجونې لکه تاسو چې غږ واورېدئ، محصله چې دې غوښتل چې د زده کوونکی چې دې غوښتل د کانکور امتحان کې ګډون وکړي خو د دې څخه دغه حق واخیستل سو او طالبانو دې ته اجازه ورنه کړه، لکه د دې غوندې نورو زرګونو نجونې نسي کولای چې دغه امتحان یې ورکړی وای، ستاسو په نظر دوی چې غوښتل چې ډاکټران سي، انجینران یا نورو مسلکونو ته ولاړې سي، دغه د افغانستان د پاره څومره یوه لویه ضایعه ده ستاسو په نظر؟ ډېره مننه
اول په تاسو ته او د تاسو د راډیو محترم اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. متاسفانه ما دې خوږې خبرې واورېدلې، دا چې موږ په وار وار ویو چې د افغانستان د ښځو نه هغه اساسي حقونه چې ورته خدای پاک ورته ورکړي دي، هغه اساسي حقونه چې قانون ورته ورکړي دي، هغه اساسي حقونه چې په نړیوالو اسناد کښې درج شوي دي، ورکړل شوي دي، دا تنه طالبانو واخیستل. بدبختانه چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان ښځې جنکۍ د شپږم صنف نه پورته دوی نشي کولی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، او بالاخره دا دوه کاله مونږ غوښتل چې دوی ونشي کولی د کانکور په ازموینه کې دوی ګډون وکړي او دوی کولی شي چې خپلې لوړې زده کړې په مخ ونیسي. باوجود دې چې مخکې د دې نه همیشه په افغانستان کې یعنې اساسي قانون حکومت ته مکلفیت ورکړی و چې باید د ښځو دپاره او د هلکانو دپاره د زده کړې زمینه تر پانتونه پورې په وړیا ډول برابرې کړي، او یعنې دوی وکولی شي په متوازن شکل په ټولو ځایونو کې د دوی دپاره د پانتونو غم کړي او دولتي پانتونونه ولولي. په دا اخرو کښې د جمهوریت په وخت کښې مونږ غوښتل چې شخصي پانتونونه و، که چای وسه لرله یعنې فیس ورکولی شو، دوی کولی شي خپل شخصي پانتون وي. کوم خوبونه لکه چې مونږ دغه کورکۍ لري او په زرګونه خویندې نورې لري، دوی خپلو ارمانونو ته ورسېږي، که څوک غواړي ډاکتران شي، که څوک غواړي انجینران شي، حتی په ملکي برخه کښې په نظامي برخه کښې بیروټانې شي. یعنې مونږ ولیدل چې جرافي کولی شو زده کړې وکړي. نو راغلو د زیانونو په هکله مونږ تاسو پوهېږو چې افغانستان یو قرن شاته وغورځېدو، متاسفانه موږ هغه بدبخته ټولنه یو چې کله موږ غواړو چې یو ګام د موږ پرمختګ په لور والو، بیا یو ملا راشي موږ زنده کړي. لکه څنګه چې موږ ولیدل د ملا خان په وخت همدغسې چې هغه غوښتل چې شنه کوي باید بهر کې تعلیم وکړي، دننه تعلیم وکړي، د تعلیم زمینه ورته برابره کړي، د کفر ټاپې ته وویلو، او بالاخره هغه بشاره لاړو د وطنه. بیا موږ یوه توره دوره تجربه کړه، د هغې نه وروسته بیا هم موږ ولیدل چې په افغانستان کې چې نکوې تعلیم کولو پوهنتونونو ته تللې، خارجته مثلا بورسونه ته تللې، عین د ډاکټر صاحب نجیب تر وخته پورې د جنکوې تعلیم، یعنی که په اطراف کې کم و جنګونه و نه کېدل، مګر په ښارونو کې هر چا کولای شو چې په دولتي پوهنتونونو کې علاقه ولري، وړتیا ولري، لاړ شي زده کړې وکړي. او بیا هم د مجاهدین په وخت کې ګرځې تعلیمونه ګډوډ شو، پوهنتونونه اکثر وتړل شو، جنګونه شو سم په کابل کې. نو بیا د طالبانو یوه توره دوره راغله چې پنځه کاله چېنه کوي په کورو کې نه ولې مکتبونه پاتې شو، تعلیمونه نه وو، پوهنتونونه نه وو. او دغه شل کاله د جمهوریت په دوره کې بیا د افغانستان د ښځو لپاره د پرمختګ یوه زمینه برابره وه. موږ ولیدل چې د افغانستان ښځې، یعنی په ټولنیز لحاظ، په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ په پوره ولاړې وې. یعنې تقریبا د نورو نړۍ سره یې دو کسوره پرتله کې دوه سیالي کولی شوه. موږ ولیدل چې د افغانستان ښځې د افغانستان په غټو مسایلو کې په تصمیمګیري کې دوه شریکې وي. نو په دې خاطر باندې نو اوس به زیان همدا وي چې یو قرن نور شاته وغورځېدو، ځکه چې دغه ځکه درې کاله خو تیر شوه، یو کال دوه کاله نور هم دغه حالت همسي دوام وکړي. دا کومې خویندې چې زموږ ژوندۍ دي، او ډاکټران دي، نن مثلا دوه خدمت کوي د افغانستان پوسته سبا دوی په ځلي کې دو تفاوته برابرېږي. نو دغه توکي څوک ډکوي؟ دوی ونچې د خپل ښځې په نارینه وو طبي نارینه به ورته معاینه کوي. دوی مجبور دي چې خپل ښځې په نارینه وو معلم ته کښېنوي، نه هغه ورته تدریس کوي، ځکه موږ مجبور یو د ښځو کادرونو خو بیا نور نشته. همدارنګه د قضا په برخه کې، همدارنګه د پولیس په برخه کې، همدارنګه د مسلمانۍ په برخه کې، یوازې خو د ډاکټرۍ او د معلمۍ وظیفه هم دغه ده. خزه کاوه د چې عرب برخه کې دوه تعلیم کی، او دوی چې دا اساسي حق زه خفه پدیم چې کاش کې دوی ورته یو معقول دلیل لرلی، هغه لامل نه شي دی بوي چې د خزه تعلیم بند کړي د ټولن سره شریک کړي وي. نو موږ بوي چې دا ټولن خلک قناعت کوي، ولست قناعت کوي، خبر وسره کې چې دا هم څنګه دا نه شو کولای کوي نه کو، مګر دوی همیشه دروغ وي دي کله را وځي مدواته بس دا غنن شروع کیږي، سبا شروع کیږي، دا د کار کوو نه یک متر هم ول مشو، نه یک قانون ول مشو، هیڅ شی ول مشو. او خلک په همدار هم اخوالی او همدار هم خلک غولوي د امریکا له انداز څخه نه تیر کړو. د افغانستان خلک ټول مایوسه دي، دا چې د مخاینده مایوسه دي، دوی فامیل نه مایوسه دي، او لسنه ټول مایوسه دي.
شکر به دي مننه ډیر زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی خوګیانی ډیر مننه. اغلی یوسفزی تاسو څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سر غډون کوي او شراغلاس تر توایم. تاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې تاسو په نظر په داسې حال کې چې د جنو شونځي بند پاتې دي، په هنتونونو ته دوی نورې نسټلای او نه هم د کانکور په ازموینه کې غډون کولای شي، او یوازې هغه کسان، یوازې نارینه د کانکور لازمینو څخه فارغ اسول د دوی نتیجې لانس وي، په هغو کې هم دغه اول نمره چې کوم څوک سو هغه اتل خان رحیم زوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د انجونو پر مخ باندې د شونځیو او د زده کړو دروازې خلاصې کړي. یعنی دغه یوازنه او اول افغان نه دی چې دا غوښتنه لري، بلکې ټول افغانانو هم دا غوښتنه د طالبانو څخه درلودلې ده، خو بیا هم د دوی دا غوښتنه نه منل کېږي. ستاسو په نظر دلته ستونزه څه ده؟
مالای جان تاسو ته او تاسو ګران ملمنو ته او ګران د اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای چې تاسو روغ جوړ وساتې، سلامت اوسې. ډیره زیاته مننه تاسو نه چې دغه برنامه کې ماته هم وخت ورک. دا خو ډیره خوشینه خبره وه چې دغه د آزموینه کې دغه د الکانو نتیجې هم اعلان شو. دا نتیجې اعلان وروسته د ایمونګ جنکیان ځوانان دومره مایوس شو چې د هڅه زیاته د ټول ته د ذهني او رواني ستونزې ډېر کسان ته پیدا شوې دي. بدبخته نه چې د دې جبران هیڅوک هم بیا ورکوي نشي. نو دا ډیره د جبران دی چې دا به پیسو بیا اخیستل کیږي نه او دا څوک بیرته چاته ورکوی هم نشي. نو دغه دی دا حق خدای تعالی ټول انسانان ته دا ورکړی ده. نو داسې یو مسله ده چې د دوی حق غصب کیږي. نو بدبختانه چې دا ازموینه کې ما داسې ارزیابي چې ما وکړ د جنکیانو حق هم الکان چې نیولی او داسې الکان په ازموینه کې کامیابه شوه چې د دوی ساتو تعلیم دومره کته دی چې اندازې نه زیات چې زه پوښتنه کوم چې دوی په داسې ادبیات انګلیسي کې فرض مثال په انجینیری کې یا دا کې دوی کامیاب شوي دي او تاسو چې دغه جالکان د یو جنایکۍ چې په کور کې دی دې سره چې دا امارات دوی سره یو امتحان دوی نه واخلي دوی تفکیک کې چې تاسو فکر وکړئ چې هغه جنای چې په کور کې دی او ځان په کوم اندازه رسولی او دغه الک چې په مکتب ته ځي او ساویه بالکل نه لري او هغه نن په ازموینه کې هغه کامیاب شوي دي. پوښتنه کوم چې اصلا ایس چی زده نه ده هغه ادبیات انګلیسي کامیاب ده فرض مثال په پنځه کې هغه کامیاب شوی ده. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره جفا دی دا څومره زه همدغه اوس داسې احساس کوم چې دا ما په سترګو باندې اوښکې راځي چې مونږ جنکیان مونږ ځوانان په کور کې په دغه درې کالو کې دونه یو د تعلیم نه ځان لرې کړی نه ده. بیچارهګان په کور کې ډیر زیات زحمت باسي او ځان یو چیرته غواړي چې ورسوي او متاسفانه نن سبا په مونږ په جامعه کې زه تاسو یو خبر وکړم چې جنۍ ساتنه ډیر آسان ده الک ساتنه په ډیره مشکله خبره ده. نو جنکیان په هر عرصه کې دوی زحمت باسي استعداد لري زمه په یم چې دوی ولې د دوی استعداد د استعداد نه دوی محروم کوي دا پاتنه دی کې ولې او موږ ځینې وخت چې موږ برنامه هم لرو او موږ غواړو چې د خزینه او جنکیان د پرو قصاباتو کې موږ غواړو چې دوی خپل د حق نه خپل د حقوق نه باید دوی آگاهی حاصل کړي. بدبختانه موږ نه نه ډیره په غوسه کیږي او ډیره دوی د سي ام د پروسکيږي او دیو هم بینه غواړي چې دوی د خزینه د خپل د حق او د خپل د حقوق نه دوی خبر شي. دا یو سوال مال لپاره د ډیر کسان لپاره دی ولې د سي افسردګي په خبره باندې چې ولې د خزینه باید خپل د حق نه باید خبر نشي. نو دا یو مسله دوه مسله دا ده چې دا غواز مو نه کې فرض مثال درې کاله د دې جنکیانو حق واخیستل شو دا د څه حق واخیستل چې الله تعالی دې ته حق ورکړو او متاسفانه نن سبا دغه یو غصب دی په شریعت اسلامي کې. موږ په شریعت اسلامي کې دومره حقونه دومره د څه الله تعالی دومره خزینه ته د څه حقونه ورکړي ده چې نن په دغه جامعه کې هغه تطبیق کیږي نه چې چې دغه حقونه د دوی حق او حقوق تطبیق شي قانوني زه فکر نه کوم چې امنګه په جامعه کې ستونه بیا پات شي. خو درې کاله د دې وخت تیر شو او د دې درې کاله دا جبران خو څوک ورکوي نشي. آینده کې مونږ به څه وکړو یو ورځ به وشي چې مونږ یو ډاکټر به نه لرو. مونږ داسې نه وایو چې خزینه په درد نیم د جامعه هغه قشر مونږ دغه خپله په ټولنه کې د خزی دي دا چې مونږ بیا سبا ار یو وخت تیریږي زمان تیریږي نو په ځای چې یو بل نفر زاید دی په ځای کار نکی بیا به څنګه شي. یعنی پنګه په جامعه کې همیشه هم دغه خبره ده چې د ښځه او د نارینه او د یو اخر یو بل خبره متاسو کوم چې د دې د باندې طالبان نه د دننه کورنو طالبان نه ډیره دوی هغه ده ځان چې تیز ده مونږ په خپل کورو کې ډیره زیات هغه لرو طالبان لرو چې دوی د نور دولت نه دولت ډیر پیخه ده او د دننه کور ځکه چې دوی رنګ واخیستله او دوی داسې خشونتونه کوي چې جنکیان هم خوشحاله وي چې جنکیان باید پوهنتون ته لاړ نه شي مکتب ته لاړ نه شي کار ته لاړ نه شي او دوی همیشه باید موږ د استثمار لاندې ډیره زیات په شکر مان لای جاني.
مننه غلی یوسفزی زبا بیر طبیعت تاسو تراسمه غلی حسنا روفی استاس څخه هم مننه چې لمر سره خبرې کوي او وخت مو وایستي په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو واوریدل چې غلی سایما خو غانی ویل چې افغانستان یو قرن شاته پاتې صوبې سره چې جونیس دکړه ته د تګ اجازه نه لري او هم درس دی ویل چې هغه شذ چې اوسته په ځینو مسلکونو کې هغوی بزړی سي او بیا به څوک نوي چې د دوی ځای ونیسي که لوستې نجونې نه وي نورې. غلی یوسفزی ویل چې ښځې له خپله حقه خبرې نه دي او ګڼ داس نارینه سته چې نه غواړي چې دوی له خپله حقه خبرې سي. دوی دا هم وویل چې په کور د ننه په ځینو مواردو کې نارینه داسې چلند کوي لکه د طالبانو غوندې یا په نورو ټکو کې وایي چې دوی ویل چې کور د نن نارینه تر طالبانو په ځینو مواردو کې ډیر سخت ګیره دي. ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې کله په ټولنه کې ستونزه موجوده وي او دا ډول برخورد د ښځو سره کیږي یا چلند سره کیږي، آیا فکر کوئ چې څوک به د نجونو او د ښځو د دغه حق دفاع کوي؟ څوک به له طالبانو څخه دغه غوښتنه کوي چې باید نجونو او ښځو ته دا حق ورکړي؟ ځکه ښځو هغه د هڅه وکړل، لاریونونه یې هم وکړل، خپل ژغ هم پورته کړ، هغه خو هیڅ تاثیر ونه کړ.
سلام تاسو ته او ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اله ته چې جوړ روغ اوسې او وخت مو په خیر پر کړی اوسې، زه موافق یم. ځکه نن چې د کانکور نتیجه اعلان شو، د ټولو ښځو او نجونو او د هغه ښځو یا هغه مور چې په خپل کورو کې لور لري او د هغه انجونو لپاره چې مکتبونه د سترګو په وړاندې بند یو نشي کولای چې خپل هیلو ته ورسیږي، واقعا ډیر د خوښینه وړو. زموږ ملګري او هغه کسان چې پانتون ته تللي دي او د پانتون نه پاتې دي، د ټولې خپل خوښینه په خپل اجتماعي پیج کې ویلی وو او دا ویلی وو چې دا ډیره د خوښینه خبره ده چې موږ د خپل سترګو په وړاندې ګورو چې زموږ هیلو له منځه ځي. تاسو فکر وکړئ چې په یو کور کې هم یو انجلۍ او هم یو ولد دواړه د کانکور ازموینې لپاره آماده دي او دواړه غواړي چې امتحان ورکړي، مګر د دې کور یوازې روري کولی شي چې امتحان ورکړي او خورې پاتې کیږي. هغه مور او هغه پلار چې د سترګو په وړاندې ګوري چې د دوی اولادونه نشي کولی چې درس ووایي، د دې لپاره څومره سخت تمامیږي. د پیړیو پیړیو خواته نه دروسته او همداسې د کلونو کلونو راهیسې د نجونو حقونو په زموږ په وطن کې نه دي پلی شوي دي او هیڅوک د واقعي په ډول د دوی د حقونو لپاره دفاع نه دی کړی. نن نجونې په یو مشخصه بخش کې کار کوي او همداسې زه موافق یم ستاسو میلمنه خبرو سره، زه موافق یم چې هغه کسان چې لوستې دي او باسواد دي، دوی بالاخره روز تر بل روز پورې د دوی انرژي ضایع کیږي او همداسې سنې پورته کیږي. بالاخره د دوی جاګوسین نور څوک نشته چې په اداراتو کې کار وکړي او دا ستره ضایع دا چې زمونږ د نجونو ځواکونه همداسې یو تر بله شاید یو تر بله پرې راځي، مګر هم د دې جاګوزین څوک نه ده. زمونږ جاګوزین څو هغه کسان دي چې مونږ ګورو زمونږ نه ښکته مکتب نه پاتې دي، پانتونونه نه پاتې دي، د دوی ظرفیت لوړ نه دي. د که مونږ مقایسه په دنیا وکړو، هغه څوک چې لومړی د افغانستان تحصیلي سیستم که مونږ د نړیوال په کچه وکړو اصلا برابر نه ده. خدا چې دا سیستم هم برابر نه ده، برابری نه لري او د همدې ابتدایي سیستم نه د نجونو درسونه پاتې کیږي، د مکتب نه پاتې کیږي، دا واقعا د ډېر د خوښنې وړ ده. او که سیستم پورته وای، زموږ نن ځوانان باید په نړیوال کچه رقابت کړی وای. موږ په افغانستان کې ډیر استعدادونه لري خو متاسفانه د یو بخش نه یو بخش دوی محدود کیږي. او دا چې د کانکور ازموینه اعلان کیږي او د نجونو په وړاندې د دوی سترګو په وړاندې دوی نشي کولی چې پانتون ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، ځینو وختونه موږ دا فکر کوو چې بالاخره تر کومه وخت پورې انجونې د دې شاید اوسې چې خپل هیلو ته خاوره شي او ګوري چې د دوی هیلې نور مخته نه ځي او نور نشي کولی چې پلی شي. همدا روزې همدا کلونه چې طالبان یا سرپرست حکومت په افغانستان کې زموږ په هیواد کې حکومت کې درې کاله کم خبره نه ده، کم روزې نه دي. دا چې انجونې د دې درې کاله نه د ظرفیت لوړونه نه واره، دوی پاتشیوی دی او درسونه پاتشیوی دی داد خوشین ورده او هیچ کم حکومت هیچ کم نور در صورت هیچ کم نور زمینه نشی کوله چه ده دوی دری کاله عمر بیرته جبران کری.
شه دیره مننه آقای روفی زبه بیرته تاس تراسما اوریدونکو تاس از مرجغ لازادی رادیو اورید آزادی رادیو اونیز خبروانه داز ما حق دیروانه ده اوس هم یو اوریدونکو را سره دی اول به غوی را واخلو بیا به ملمنو تا ورسو مهربانی وکي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړی چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
ډیره زیاته مننه کوم اوسامه له هلمند کې جکې څخه. دا ډیره د خوشنۍ خبر ده چې دا درې کال کېږي چې مکتبو ته شیدنه ورته طالبان چې دا اوس په زړه کې نیت لري دا اوس ولې نه لکې نو خو هر څه شان چې دوی وایي هغه ښځې بنې نو یجاب کار شي خو هغه دې مننه نه دی تاسو هم د بل سره دا باندې کړی دی نو او دې څنګه وای چې موږ یو لار او تاسو یو کار سره روان دي ما په کار سره په ځان هیڅ کار نه کر روان دي ګوتاغه افغانستان ګرځوم بل څه پاتې.
بله ډیره ډیره مننه اوسامه صاحب مستاسي پښتنه او تبصره واخیستله. زه به د ملمنو څخه هم پر همدغه ټکی باندې د دوی نظر هم واخلم. اوس هم ګورو چې کوي بل اوریدونکو را سره وي. بله و یو اوریدونکو استاول به دوی را واخلو. مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بله که تاسو ته زما ژغ درځي خبري وکي. فکر کوم چې رابطه قطع شوه. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیرې دی 00-202-22-24-01. اوس هم یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
ډېر زیاته مننه ملالۍ خورې. تاسو سلامونه همدارنګه د آزادي راډیو ټول اوریدونکو ته په دې لاندې شبې است.
وعلیکم السلام او ډېره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوهلی دی.
ډیر زیاته مننه اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. چیرې دا موضوع راته وسته ځکه چې رادیو خو اوس کار نه کوي نو
مننه خادم صاحب اتمن زه به تاسو ته موضوع وایم. دا زما حق ته خبرونه روانه ده د ازادي رادیو او پر دې موضوع باندې مش خبرې کوي چې ساش کال بیا هم جنو ونه کړای سو چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي او یوازې د نارینه وو ګډونوالو هغه نتیجه چې د کانکور په ازموینه کې دوی ګډون کړي وو هغه اعلان شوی او جنو مشتول چې دوی ډېرې مایوس دي او د راتلونکو لپاره چې دوی کومې هلې درلودې هغه دوی فکر کوي چې خاور سره یو ځای سوی دي. زموږ موضوع دغه د چې د نجونو د زده کړو څخه به برخې کول د افغانستان د راتلونکو لپاره څه زیان اړوي. تاسو په دې اړه باندې کوم نظر لري یا که زموږ د ملمنو څخه پښتنه کول غواړي؟
ډېر زیاته مننه هغه ملالۍ خوره. خبره داسې ده چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې زموږ خوندکیانې په د کانکور په ازموینه کې برخه نه ده اخیستې او دوی ډېرې مایوسه ښکاري. نو په دې یوازې دوی نه د افغانستان ټول ځوانان مایوسه ښکاري ځکه چې دا یو ډېره خوشحالي لري دغه حالت چې دوی افغانستان کې یو داسې کانکور کې نجونې او ځوانان ټوله برخه واخلي او خپل هغه ازموینه وکړي. که چیرې دوی پکې بریالي کېږي هغه ډېر خلک ورته خوشحاله کېږي. یعنې دا دغه دغه سرشمېره نه شي اعلانېږي دلته ډېر زیات خلک خوشحاله دي چې کله بیا داسې داسې کار کېږي چې مثلا هغه لکه اوس د نجونو برخه نه ده پکې اخیستې. په دې باندې په واقعیت سره چې موږ ډېر زیات خپه یو البته د افغانستان ټول ځوانان خپه دي ټول وګړي خپه دي. خو بیا هم غوښتنه دا ده د اسلامي امارت مسؤولینو چې باید ښوونځي خلاص کړي همدې ته او وخت ورک چې دا خپل زده کړو کزکه چې افغانستان کچیر داسې چې دا مشه دغه ژوندې پکښ کې باندې نو افغانستان شاته روان دی. موږ به ولې داسې کوو چې د یلمن څخه مثلا یا د فرا څخه د دې دغه څخه موږ خلک مریضان وړو بیا پاکستان ته پر دې سخت لارو باندې اړو چې موږ په څومره مصرفونه باندې په څومره تکلیفونه باندې بیا وړو د هغه علاج نه کیږي کله هغه وبلو ټکوره کې کلمه نور زوري کچېر په افغانستان کې ستنه ډاکټر وو سي پاريسم کې پر ولسوالۍ کې نو به ولې داسې ستونزې مشکلات دي چې موږ دا لکه په 10 لک افغاني په بسرپو وڅ چې ترغه د کبرجل ته عملیات کېږي بیرته راځي نو به د 2000 پر لک افغاني باندې مصرف نه کوو. خو دې ته باید اسلامي امارات مسؤولانه جدي پام وکړي ورته غوښتنه زموږ د یو افغانستان د وګړي په دوان په ځمانه ده چې باید شوندې پرېږدي چې مکتبونه خلاص کړي د انجنونو د ماشومان.
ډیره ډیره مننه خادم صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی او تاسو نظر مو هم واخیستی. اوس هم اغلی عادل جانې تاسو څخه به پوښتنه وکم، کله چې تاسو فکر کوئ چې طالبانو د نجونو پر مخ باندې ښوونځي پوهنتونونه بند کړی دي او همداراز دوی ته په کانکور کې د ګډون اجازه نه ورکول سو او د نجونو هیڅ نتیجه راونه وتې ځکه چې دوی امتحان نه ورکړي، یوازې او یوازې په دې خاطر چې دوی نجونې دي، دغه ستاسو پر روان باندې څومره تاثیر کوي؟
طبعا کومې چانه دې مثلا حق ورکړي تاسو ما وسابره یغلی.
بله و ستاسو ژغ ما تر دې مهرباني وکړي.
بله دا خو دې درس ویل او د زده کړې دا هغه حق دی چې تاسو ته تاسو کولای مونږ ویلي چې موږ ته خدای پاک راکړل، شریعت راکړی دا او همدارنګه بشر راکړی دا، بشري حقوق. اوس که چېرې اسلامي امارات دا کار دې په خاطر باندې چې له اسلامي یا له دین سره په ټکر کې وي کوي، دا خو یو ډېره زیاته لوی دروغ ده چې دوی هم نړۍ ته وایي، هم افغانانو ته وایي، هم نجونو ته وایي، هم ځان ته وایي. په دې خاطر باندې چې په قرآن کریم کې هغه اول آیت دې یعنی ووایه نزل سوى ده دغه دي علم ارزش په اسلام کې شي، چې څومره علم په اسلام کې ارزش لري او څومره خدای پاک ته ارزش لري. خو کله چې مکتبونه بند شي زما خور کې دا اوس دا دومره لایق ده چې چیرې مکتبونه نه بند ده اوس د اتم سم شاګرد ولا. خو دا دوه کال کېږي چې مکتب ته نه ځي او دا دومره ضروري دي هر ورځ هغه خپل پخواني کتابونه وایي، درسونه وایي، خو په رسمي ډول باندې درس نشته. اندا چې مثلا په ټولنه باندې ډېر زما په سیمګری وچ په ډېر سختي او مشکلاتو کې وی کانکور درس ویلې، کانکور فیزیک ته ویلا و مشکلات ډېر زیات و. په دې خاطر باندې چې دوی په ټولنه لار پیدا کړی او خپل راتلونکي روښانه کړی، او که زه ځان وایم دغه سکاله مکتب په څومره مشکلاتو باندې موږ ویلې، که انتحاری به وکړي، انفجار به و، جنگ و، اقتصادي مشکلات و، خو بیا موږ د ټولو سره سره موږ خپل لارې ته دوام ورکړو. او دوه کلم چې دومره سختۍ باندې دا شوې له هم دولسم کال خو چې موږ ویلې بېخي موږ ته ارتقا راکړی شوه، او کله چې اول کال باندې امتحان اخیستل کېده حتی موږ به د شپې درې ساعته خوب کوو، درې ساعته دوه ساعته نور به مکمل درس ویلي. خو یو په یو کله چې موږ ته داسې وویل شو چې تاسو په کانکور کې د ګډون حق نه لرئ او اجازه نه لرئ، دا یوازې زما په روانه د ټولو افغان نجونو په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر وکړ. ما تاسو ته موږ ته هم وویل چې زه دا اوس داسې فکر کوم لکه زما راتلونکي چې ډیره زیاته تیاره ده او تیاره هم ده، ځکه یوه ورځ کله چې مکتب یا پوهنتون او درس بندېږي هغه د جبران وړ نه ده. څه دې ته ورسېږي چې درې کاله ته رسېږي، نو دغه اوس زموږ ژوند یو بې هدفه ژوند ده، یو بې نظمه ژوند ده. موږ کوم ټاکلې موخه نه لرو، یوه هیله نه لرو خپل راتلونکي ته، بس هسې هغه د عادت له مخې نه خپل ژوند مخ ته وړو. نور د څه یعنی یو خوند او رنګ زموږ په ژوند کې نه ده پاتې. زما او هغه ټول افغان نجونې چې دا اوس دي د درس له حق له محرومې دي.
ډیره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. او اغلی خوګیانی تاسو څخه به بل پوښتنه وکم، تاسو واوریدل چې عادل جانی وویل چې د دوی او د نورو نجونو چې د ښوونځي ته د تاګ او پوهنتون ته د تاګ او په کانکور ازموینه کې د ګډون حق نه لري، دوی یو به هدف ژوند تیروي. یو اوریدونکو د اوسامه په نوم باندې یو پوښتنه وکړ چې کله چې شدي د طالبانو ټول شرطونه مني، که حجاب وي، که د جلا ښوونځي او د پوهنتون د صنف وي، که هر ډول شرط دوی بور باندې یږدي شدي مني، نو بیا په کوم دلیل دوی ښوونځي بند کړی دي؟ دغه پوښتنه زموږ یو اوریدونکو وکړه. تاسو پر دغه باندې څرنا چول غواړئ پر دغه پوښتنه باندې؟
ګورې د منګه غوښتنه د طالبان هم ده که چیرته تاسو وایئ چې منګه بیل مکتبونه خو بیلو په صورت عموم په سن جلکه چې د متوسطه او لیسه خو ټول افغانستان کې بیلو څومره چې زه معلومات لرم، او پانتونونه مثلا که تاسو غواړئ چې پانتونونه ورته بیلو سن په اخره کې په شخصي پانتونونه چې جوړ شو دوت مثلا د پانتونونه و چې د جلکه سنتونه پکې بیلو، که تاسو غواړئ چې دولتي په دغه رقم معیارونو باندې جوړ کړئ، اول خو تاسو بودیجن لرئ، دا کال تاسو په شلو کالونو کې مشکوئ چې تاسو مثلا وکولی شئ چې نکوئ دپاره بیل پانتون جوړ کړئ او هغې دپاره بیل ښځینه استادانې مقرر کړئ، نو خو بیا هم تاسو کولی شئ د خپل ستونزې او د خپل مشکلات د ولس سره تاسو شریکې تاسو نړیوال سره شریکې ورته تاسو مونږ ته جنکوی تعلیم غواړئ مونږ غواړو چې راکړئ د بل پانکن جوړ یا جنکوی مثلا بل ښوونځي جوړ کړو نو هغه شرایط خپل ورته ووایي خو د بدبختۍ خبره دا ده چې دوی خپل شرایط هم نه وي او معقول دلیل هم د افغانستان خلکو ته نه وي او دوی په تیاره کې ساتلی دي او پاس شو دا چې زموږ خورکۍ وایي چې موږ بې هدفه ژوند کوو رښتیا هم ټول جنکۍ ناامیده شوي دي مطلب دا چې سړی د اول څخه تعلیم کوي یا درس وایي خصوصاً چې د اومو اتم نهم ته ورسېږي نو اتمان سړی خپل ژوند کې ذات یو هدف ټاکي چې زه وپاینده کې دغه رشته کې درس وایم او د افغانستان خلکو ته یا خپل ولس ته خپل فامیل ته به د مصدر خدمت ګرځېږم خدمت به ورته کوم نو کله چې دوی په کلونو کلونو تعلیم نه بې برخې کېږي د مکتب دروازه پرې تړل کېږي د پانتن دروازه پرې تړل کېږي کانکور کې د امتحان چانس ورته نه وي نو معلومداره دوی کوم هدف چې لرلو خپل هدف تر لاسه ورکوي ورو ورو مثلا تو مایوسیږي خفه کېږي او بالاخره کله چې دوی څو کاله وروسته دوی بیا هغه زده کړې کوي کوم شوق او خوند چې مثلا دوی دغه وسې لري بیا هغه وخت دوی نشي کولی په دې معنا چې یو وقفه راځي په درسونو کې یو سکتګي راځي عمرونه غټېږي همدغه علت دی چې اکثر په کورونو کې ماول دي چې راکوي ته مثلا همدغه دلیل وړاندې کوي چې اوس تعلیم نشته اوس تحصیل نشته اوس فاکولته نشته نو تاسو باید ودونه وکړئ خپل فامیل کې چې راکوي ټول درسونه فارغ شو اکثر اوس بېچارګه دغه دار دودونه کوي ځکه چې پاتونه په وتړل شو بل لاره نشته نو بل خورکې مې خبره وکړه رښتیا دوی وایي چې موږ کور کې طالبان لرو په ټولنه کې طالبان لرو واقعیت همدا دی چې افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده نو په دې خاطر باندې همیشه سړی واقعي وکړه په کور کې دا په ټولنه کې نو اول په کور کې همدغه ضرور ده چې موږ لا باید زمینه ولاته برابر کړي چې ته په کور مثلا هم لور لري هم زوی لري دا باید هم زوی ته په دې پوه کې هم لور باید په دې پوه کې کوم کار ستا ورور کولی شي تعلیم کولی شي کوم کار ستا ورور وړتیا لري کوم سیدار ستا ورور لري ستا په وجود کې هم شته هم کولی شي دغه زمینه باید ورته برابر کړي دوی باید دې احساسونه کې هیڅ ډول توپیر باید په کور کې د لور او د زوی ترمنځ ونه شي او د احساسونه کې چې مثلا خزایما یا لوریما یا ورور دې برترې احساسو کې چې ولا دې ورور دې ادا لته او په کور کې مثلا د خور تحقیر کې ادا کوي نو کومه زمينه شو ورته یو رقم وسایت شي نو رښتیا هم خو ته یعنی په کار د چاول په کور کې مبارزه وکړو چې کور کې خپل حق قانون لې نو په ټول کې په هیڅ ډول نشه اوسه نو امدا خبره ده چې تر په کار پلان کوي نو موږ شو ورو غاړي چې د دې حقونه باید یعنی رقم سانسور کې ورنږي او بلارنو خو په صورت هم دا کار نه کوي خو بیا هم کله کله کېږي خپل شوا دي نه پوهم ډېره په کورنۍ کې دغه څه یو حالت سره مخ کېږي یا میړه یا لې وره خو سره یا خواخې موږ غواړو چې مثلا کله یې کار ته ځم باید د ټول تندې ته وګورو اجازه وخت کې د تعلیم کوي باید ټول نه اجازه وخت دا یندا خپل مبارزه دا چې تر هغه دوه خلاتو کې د وزې ټول نه کار کوي د ورسره په ټول نه کې متاسف درخه د خوشنه سره مخ کېږي تاسو خپل سره مخ کېږي اوس خو به د طالبانو خو د حکومت ته چارې کنه واغسته یندا غستونې او مشکلات شته نو په دې خاطر موږ چې دا په دې ډېر نو امید هم نو سیږي ګشه دوه خبره صحیح ده دوه خپل هدفونه د لاسه ورکړي دي مګر بیا هم د مهربانه د هر غریب سره نشته ممکن یو کال کې دا شي دا مو کې او د پاسې کول شي لا شي خپل تعلیمونه تر سره
ډیر مننه اغلی خوګانی اغلی یوسفزی ستاس خببل پښتنه وکمه ستاس په نظر باندې څومره مهمه ده چې د غښتنه افغانان بیا بیا تکرار کړي چې باید د جنو پر مخ باندې تشپرم ټولګي پورته شونځي پرانستل سي په هنتونونو پرانستل سي جنو پرشو دل سي چې دوی په کانکور آزموینه کې ګډون وکړي او خپل هغه د خپل خوشي مسلکونو تولاړ سي چې دوی ورته یعنی تمه و د پخوا څخه چې دوی په دغه مسلکونو کې ځي پرمختګ وکوي او کار به پکښ کوي ستاس په نظر دا غوښتنه څومره مهمه ده چې بیا بیا باید تکرار شي او خلک ستړي نسی
مله جانې امنګ دې ملاتو دې امنګ دې مملکت د دې تصمیم د جامع جانی همیشه نسی تاسو فکر وکړئ چې نوښتم د شم تاریخ په قطر کې جلسه برگزار شو او دغه جلسه وای دروازه بسته ملات پکې خبر نشي چې دوی به کوم موضوعات باندې بحث وکړي. مهمه او اساسي خبره د تعلیم مسله وه چې اصلا جامع جهاني دې باندې هیڅ توجه یې ونه کړه. او موږ نور افغانان تقریبا دغه درې کاله شو چې دوی غږ پورته کوي، دوی ډېر آوازونه ایجاد کړي چې باید تعلیم باید شروع شي، د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه باید خلاص شي. داسې زه نه وایم دین ځینې کسان طالبان هم چې موږ ناست ورسره لرو، ډېر طالبان هم دې مخالفت نه لري چې باید مکتب درس تعلیم باید بندي. هغوی هم د غوښتنه ده چې دا باید تعلیم دوباره شروع شي، د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه. اول خو دغه مشکل د خپله د موږ د یونما طرف نه دی، دغه د یونما مشر دا چې په افغانستان کښې دی راغلی، د دوی عادت څه شی دی، څه لپاره دوی راغلی؟ دغه ستونزې دغه مشکلاتونه باید دوی حل کړي، ځکه چې دا خو داسې نه دی چې دوی راځي په افغانستان کښې څه لپاره، د خپل د خپل د منافع لپاره دوی راځي که د خلکو منافع لپاره دوی راځي؟ او د خلکو لپاره باید دوی کار وکړي. متاسفانه چې نه کوم کار کوي، فقط افغانان ازغلی کله یو طرف ته کله بل طرف ته. یوازې د تعلیم مسله خو نه دی، څونه کسان دورز دوی دي همدغه اوس په ایران سرحدونه کې، یونان کې څونه کسان هلته نیول کېږي او دوی شکنجه کېږي، او دې خواته د جنکیانو مکتبونه بند، ډېر کسان د خپل د اولادونو په خاطر د وطن ترک کوي، ځي چې د اولاد مې بې سواده پاتې نه شي. دا ټول جفا دی موږ افغان لپاره. او دغه یونما ملل جامع جهاني ملل متحد فقط دا ګوري، موږ تماشا کوي، او یو نفر پیدا نه شي د دوی نه پوښتنه وشي تاسو چې دلته راغلی یاست، څه لپاره هم راغلی یاست. او موږ صحیح ده، موږ افغانان په خارج کښې، څه افغانان چې په خارج کښې دي یا په افغانستان کښې دي یا په ولایتونو هر ځای کښې نور کسان په همسایه مملکتونو چې دوی پراته دي، همیشه دوی غږ پورته کړی چې باید تعلیم شروع شي، مثلا د دې حق د ښځو حق باید ورکړل شي. داسې یوازې موږ د ځینې طالبان موږ مشران دوی وایي چې د اوس چې دغه موږ د ښځو حق په نوم ورکوي، اصلي حق چې دی دغه تعلیم ده، دا تعلیم چې ونه لري خو دا هېڅ هم نه دی. اوس دوی افغانان همیشه د جامع جهاني هم حتمن دغه غواړي چې افغان ښځې همیشه باید ګرایګره اوسي، او چې تعلیم نه کړي خو دا بېچاره مجبور چې ګرایګري وکړي. دا چې تعلیم ونه کړي مجبور ده چې په کور کښې او د خپل د نارینه د لاس لاندې چې هغه پیسې ورته راوړي یا ډوډۍ ورته ورکړي یا جامې، یوازې خو د ډوډۍ خبره خو نه ده چې یوازې جامې یو ښځه یوازې جامې واغوندي یوازې ډوډۍ وخوري، خو نور څه ضرورتونه هم لري چې هغه باید پوره کړي، ځان ته وخت برابر کړي، اولاد دی خپله ده خپله، ځان ته باید سهولتونه برابر کړي. تاسو دنیا ته وګورئ چې په کوم کار کوم څونه ټکنالوژي پیشرفته شوې، اوس موږ په افغانستان کښې داسې ښځې بېچاره لرو چې هغه به تلیفون وشبند باندې خبره نه پېژني، هغه نه پېژني. نو موږ خو دا خپله موږ په ځان ته ضربه ورکوو، موږ خپله او نور دغه موږ همسایه مملکت دا پاکستان ته تاسو وګورئ، هغه پاکستان چې دی موږ همسایه ته د 15 ساعته 16 ساعته مزل دی، هغوی مملکت وګورئ، دا موږ مملکت تاسو وګورئ، هغوی چېرته رسېدلی، موږ په کوم ځای ته رسېدلی یو. او دغه موږ لپاره ډېره موږ متاثر دی، موږ متاثر کېږو چې یو بل مملکت ته چې ځو هلته ګورو او دلته بېرته خپل وطن ته چې راځو، دا موږ لپاره ډېره مایوس کننده ده. موږ ډېره خدای خپل وطن باندې موږ شرمېږو چې ولې موږ د استعداد موږ لرو، فهم موږ لرو، خدای تعالی موږ ته هر څه راکړی ده، ولې خو دا شیان موږ انسان بېرته موږ نه ده
ښه ډېره مننه آغلی یوسفزی، زه به بیا بېرته تاسو ته راسم. آغلی روفي، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو واورېدل چې آغلی یوسفزی یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه ډېر مسؤلیت لري په دغه برخه کې، او دوی باید د طالبانو سره په کنفرانسونو غونډو او خبرو کې دغه فشارونه ورباندې زیات کړي چې د نجونو حقونه باید ورکول سي په افغانستان کې، د دوی په نظر دغه کار ونیسو. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د افغانانو او د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه دی په دې برخه کې؟
لومړی د نجونو مکتبونو په وړاندې او د نجونو یا د ښځو حقونو په وړاندې په افغانستان کې زموږ خپله خلک مسؤول دي چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړي. کله چې خلک غږ پورته نه کړي، خلک د خپل هیواد لپاره یا د خپل خور لپاره زموږ هیوادوال مبارزه ونه کړي، دا ډیر لری خبره ده چې موږ د نړیوالو نه کوم غوښتنه ولرو او د حکومت نه غوښتنه ولرو. کله چې په یو مملکت کې لیدل کیږي چې د هغې حکومت د خلکو سره په یو مسیر کې روان نه ده، او حکومت په یو مسیر کې ځي او خلک په بل مسیر کې ځي، دلته خلک لپاره واجب دی یا خلک لپاره دا فرض دی چې د خپل حقونو لپاره ودرېږي، او هغه څه چې د اسلام په چوکاټ کې د هغوی په دین په چوکاټ کې شته دی باید د هغوی لپاره مبارزه وکړي. اسلام دا حق د نجونو لپاره ورکړی دی، مګر متاسفانه هیڅ داسې یو لاریون او هیڅ داسې یو غږ راپورته نه شو چې د خلکو غږ وسي او د خلکو غږ لپاره دا شخړې حل شي. د خلکو یو متل موږ لرو، وایي د خلکو زور هیڅ څوک نه لري، او دا واقعیت ده که خلک خپل غږ پورته کړي او د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړي، نه حکومت ته کوم لاره پاتې کېږي او نه نړیوال لپاره. اوس چې نړیوال ګوري چې په افغانستان کې دومره میلیون نفوس شته، ولې دا نفوس د خپل هیوادوالو لپاره غږ پورته نه کوي، هغوی کوم خاص استراتیجی د نجونو حقونو لپاره نه لري. د نړیوال په کچه که موږ وګورو، هغوی هیڅ کله د یو مملکت لپاره چې خپل نه غواړي بدلون وکړي، هغوی اس یو اساسي اقدام نه کوي چې اوشي کولی کوم تاثیرات لري. په دې درې کلونو کې تل کانفرانسونه برگزار شوی دی، نړیوال ویلی دی چې باید د نجونو مکتبونه خلاص شي، د خپل زموږ د هیواد نه مشران ویلی دی چې د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، مګم د ویلو سره یا بیانو سره یا په تویت سره هیڅ کوم تغییرات نه راځي، او که همداسې دوام ولري موږ همداسې یو نوښت به مخته لاړ شو. خو کله چې خلک راپورته شي، خلک یو بل سره لاس یو کی او ووایي چې د اسلام په قانون کې په کوم ځای کې د اسلام راغلی دی چې نجونو باید تحصیل ونه کړي، زه مطمئنم که دوی د اسلام په قانون سره او د زموږ د اساسي قانون سره مختلف شي، حکومت خپل قانون کیږي. او لومړی زما غوښتنه د خپل د خلکو ده چې خلکو باید غږ راپورته کړي، او د دې هغه څه چې د دوی د سترګو په وړاندې له منځه ځي باید خپل حقونه واخلي، ځکه د دوی د دې حق دی. دا کوم بهرنی حق نه دی، دا کوم په زور حق نه دی چې خلک دوی نه شاته ځي، دوی د دې خپل حق دی. د دوی نجونو مکتب ته نشي تلی، د دوی خورګان مکتب ته نشي تلی، او د دوی میرمن د خپل کار نه شاته پاتې کیږي. نن په مکتب کې د استادانو معاشونه 15,000 تعین شوی دی، بیا خلک ټول چاپ وایي مکتب بند دی، ټول چاپ پانتون بند دی، ټول چاپ. نه پوهېږم چې زموږ خلک ولې یو لاس نه کیږي، ولې غږ پورته نه کوي. مګم زما لومړی غوښتنه تل د لومړی د خلکو نه ده، بیا د حکومت نه. بیا نړیوال خبره جدا ده، ځکه نړیوال په خپل کچه په خپل سطح بین المللي سطح که موږ وګورو، په نړیوالو کې نور خبرې شته، نور بحثونه شته چې د هغوی یو برخه او ډېره یو ډېر یو کوچک برخه یا ډېره یو سمال برخه د افغانستان خبره ده. په دوهې ناسته که موږ وګورو، همدا نړیوالو چې بېلابېلو هېوادونه دعوت کړی چې باید د افغانستان په حقونو باندې خبرې شو، مګر متاسفانه همدا نړیوال کوم فعاله میرمن او کوم فعاله میرمن د خپل د افغانستان نه دعوت کړی، هغه میرمن په دوهې ناسته کې دعوت و چې متاسفانه هغوی هیڅکله د ښځو لپاره عملي ګام نه دی چکړی، او د ښځو لپاره هیڅ وخت کوم اقدام نه دی کړی چې واقعا د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره مفید واقع شوی سي.
ډېره مننه آغلی روفي، زه به بیا هم تاسو ته راسم که وخت پاتې سي د خپرونې لپاره. آغلی عادله، ستاسو خب پښتنه وکم، تاسو دا غلی روفي خبري واوریدلې، دوی ویل چې د خلکو مسؤلیت دغه دی چې دوی باید خپل ژغ پورته کړي، خو تر اوسه پورې نه دی هغه څه نه دی لیدل سوي لکه څومره چې باید. دوی دا غوښتنه کړې وای د طالبانو له حکومت څخه. د یوې افغان انجلۍ په توګه باندې تاسو څه فکر کوئ چې د افغان نارینه وو څخه تاسو څه غواړئ په دې برخه کې چې دوی څه کولای شي، د خپل خويندو، د خپل مندو، د خپل شذنه خپلوانو، یا هم د خپل هواد د شذو لپاره چې د طالبانو څخه د حقوق حق وغواړي؟
یقینا متاسفانه په افغانستان کې د افغان نارینه زما په نظر باندې ډېر زیات خاموشه او چوپ دي. د طالبانو د دغه تصمیمونو یا پریکړو په هکله چې دوی د افغانو مېرمنو په هکله نیسي، لږ تر لږه باید مبارزه وکړي. ګوري، ټول نارینه تر اوسه پورې که چیرې مېرمنې کړي دي د زده کړو لپاره، یوازې مېرمنې وي هغه. یعنی افغان نارینه په دې برخه کې هیڅ کوم غږ یې تر اوسه پورې نه ده پورته کړی، هغه څه چې لازم و دوی نه دي کړي. زه په دې نظر یم چې یو حکومت او یو نظام هغه په خلکو باندې ولاړ وي، او که چیرې خلک د دوی د ظلمونو یا هغه حق چې له وګړو نه اخیستل کېږي یو ملت هغه باندې چوپ پاتې کېږي، نو طبعا حکومت به لا هم خپل تعصب ته دوام ورکوي او خپل ظلم ته به دوام ورکوي. خو که چیرې ملت د دوی د ظلم په وړاندې یا د دوی د دغسې جفا په وړاندې چې ملت او د افغان نجونو په وړاندې کوي غږ پورته کړي او دغه غږ همداسې دوامداره وساتي او لایې بدرګه کړي، زما په نظر باندې دا به ډېره زیاته ګټه وکړي. که چیرې په هماغه لومړي کال باندې افغان ملت په ځانګړې توګه نارینه وو خپل غږ پورته کړی وو، لاریونونه یې کړي وو، نو ما فکر نه کوم چې دا پروسه به دومره زیاته اوږدېدله. او هغه څه چې لازم و دوی د خپلو افغانو خویندو څخه دفاع نه ده کړې. زه د یوې افغانې خور په صفت باندې له دوی نه ډېره زیاته ګیله منه یم، ځکه په راتلونکي کې به همدغه افغانې مېرمنې وي چې دوی ته به یې ګټه رسېږي. که چیرې ډاکټره کېږي د دوی مېرمنې به ورځي، که چیرې نجونې درس وایي له همدغو مېرمنو او همدغو نجونو سره به درس وایي. نورې داسې برخې دي چې هغلته به اړتیا دي ته وي چې هلته مېرمنې اوسي. خو دغه د نن ورځې دوی چوپتیا دا به ډېر زیات لوی تاوان ولري راتلونکي لپاره. او دغه اوس هم وخت دی، یعنی که چیرې دوی یو پاڅون وکړي او له حکومت نه وغواړي تر څو پورې چې د پانتونونو او د مکتبونو دروازې د نجونو په مخ باندې خلاصې کړي، شاید ګټه وکړي. ځکه یو پاڅون که چیرې په یو هېواد کې کېږي هغه ډېر زیات بدلونونه راغلي دي. موږ په تاریخ کې ډېرې داسې پېښې لرو. خو بیا هم وایم متاسفانه هغه څه چې لازمه وه دوی د افغانو ښځو غږ نه ده بدرګه کړی، نه یې پورته کړی، او هغسې دفاع یې له خپلو افغانو خویندو څخه نه ده کړی.
مننه آغلی عادله. آغلی خوګرنی، ستاسو څخه په پلنډو ټکو کرا ته وایست چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل ټول په همدغه نظر دي چې باید د نجونو پر مخ باندې زده کړو دروازې خلاصې وي او هغوی باید دغه حق ولري چې لوړې زده کړې وکړي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې طالبانو ولې نجونې له دغه حق څخه محرومې کړې دي ستاسو په نظر؟
ها، طالبان نه غواړي چې خځې په ټولنه کې کار وکړي، خځې تعلیم وکړي او سمادي شکل خځې ان دې ټولنه دوه خاص کړی دی. خځې دوی پالیسي هم دا رقم دا شاید دوه عقیده هم دا رقم وي، مګر څنګه لکه چې خویندو ویلې چې باید افغانستان خلک د ښځو ملاتړ وکړي. زه په دې پوهېږم چې په افغانستان کې اوسلسله مشکلات موږ لرو، اوس قانون نشته. یعنی دوی په دې ریږي ته چې قضاورات بدن به شو یا به ول شو. موږ په انفرادي شکل باندې هر یو خپل غږ جکړی دی چې د ښځو تعلیم ولو هغه کسان چې ما ولیدل چې د طالبانو لپاره یې لابي کوله او طرفداري کوله، اوس چغې وایي چې نه، د افغانستان د جغرافیې تعلیم حق باید ورکړي طالبان. مګر دا زه یو شی افغانانو لپاره وایم، که چېرته موږ په دستجمعي شکل یا په یو ځای راجیب شو غږ پورته کړو چې د افغانستان د ښځو لپاره تعلیم حق باید ورکړل شي، د کار حق باید ورکړل شي، نو که چېرته موږ په زرهاو خلک راووځو نو طالب بوتونه خلک بندین کې څونه خلک وشکنجه کېدل. مثلا په زرهاو خلک ننګرهار راووځي، سبا په زرهاو خلک په کابل کې راووځي، سبا په قندهار کې راووځي، په پکتیا کې راووځي، په شمالي ولایتونو کې راووځي. نو طالب نشي ویل چې ټول افغانستان بندین کې، ټول افغانستان شکنجه کې. دوی مجبور دي چې باید افغانستان د ښځو تعلیم حق ورته ورکړي. او پات شو د نړیوالو خبره، نو که د نړیوال اکثرا هغو ته د موږ د تعلیم نه خپلې منافع ضرور دي، که هغو د افغانستان کې دوی خپلې ګټې وي او هغه مطرح کوي، بیا وروسته د افغانستان ښځو تعلیم هغه هم په یو رقم مطرح کړي په شی ډول چې مثر نه وي په جلساتو کې هم په غونډه کې هم، چې زه خپل ځان هېڅ راضي نه یم. نور فقط په نړیوالو څه کوم نه اعتماد لرم، نه نړیوال سازمان باندې اعتماد لرم، نه کوم نامه اعتماد لرم. پورا چې ماول د چې دوه جلسات کې سره هم څه یاد تا وات کړی دی او سره هم د پاکستان د کوزره مندې یو دا وشا حتی په دې جلسات کې وی کی باندې کې کین نسی د باندې روزو تشا د طالبان سره خبرې وکړلې او به چې کینی وچ نه د افغانستان خزه باید تعلیم کې مکتب ته راشي نو دا خپل د افغانستان لکه څنګه چې طالب وي د افغانستان داخلي موضوع ته سم مستیر په دې نظر ما چې ته د افغانستان خزه خپل حق غواړي تر شای نارینه ودرېږي ورونه ودرېږي او دوی غږ بدرګه کې او د دوی ملاتړ وکړي نو طالب نشي کولی چې ټول افغانستان بندې کې او ټول افغانستان شکنجه کې مجبور دی او د افغانستان د خلکو زور به هیڅوک هم نه لري او نه به څوک مخه نیولی شي دوی مجبور دي چې دوی باید حق ورکړي او که نه خپل معقول دلایل باید د افغانستان ولس ته دوی باید ووایي
شه ډېر مننه اغلی خوګانی او ردونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تاسو واورید د دې خبرونی وخت هم نور پای تر سیږي لخپلو ملمنو اغلی ممتاز یوسف زی اغلی سایما خوګانی اغلی حسنا روفی او اغلی عادله څخه ډېر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظریات لمر سره شریک کړل او ردونکو تاسو څخه هم ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګونه او اهل او په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ بل اونې به بیا هم لتا سره په دې خبرونه کې تاسو واوریدل چې یو کال تیر سو او بیا هم طالبانو جنې د کانکور پازموینه کې لګډونه محروم کړي او دوی یوازې د نارینه غډونوالو چې په دغه کانکور ازموینه کې غډون کړي او د هغونه تایج اعلان کړل پر دې موضوع باندې موږ نن په دې خبرونه کې خبري وکړې بل اونې به بیا له بل موضوع سره لتا سره یو تر بیا مو پرخته سپارم
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور ملشی
پتا ظلمات کو